سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپه کوجه شي تاسو د ازادي رادو او دودونکو استي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانې مخې ته په یوه ځانمجون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ایډیټرز خبري اژانس زمینی قمندانې د بند جمعالدین اکثر لقاله راپور ورکړی چې نوموړی وایي پوه شو کې د طالبانو وسلوالو ملکي وګړي یې شامل دي. د ایډیټرز په راپور کې د خپل اکثر لقاله راغلی چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانې مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د حمله یوه ورځ وروسته لاغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې او سیمه کې د دجټلې د خراسان څنګه د ګواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیالې دوریتی شی پرون غونډه ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې او په پاکستان کې د دجټلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. وسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د دایش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بل اخره د دایش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې دایش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان یالات په غرنیو ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اتفای سلګونه کارکونکو نن په داسې حال کې چې د درانه وسایل یې کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې د اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمو څاروي ته ګواښ کوي. د غرنیو بوټو د اور چې له څو میاشتو وو هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کوهلو سیمې ته د پراخېدو په حال کې ده. د سیمې د ځنګلونو د ساتنې او مسؤل اسلم بوزدار د جرمنی خبری اژانس ته ویلي چې د دې اور د لګیدلو علت اقلیمی بدلون دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانانی بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادنه درلودل په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې ګیر پاتې وند. طبيات خار امي ترنول حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله لغیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د سیمه د پولیس قمندان علي اکبر حبيبي وليدي چې په تیرې وونه کې 102 ویتن افغانان چې قانوني استاد یې نه لرل نیول شي. د ایران په دې ورسته کې د هاغو افغانانو کډوالو د سلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. او رسې خبرم دا چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند له نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو بل پړاو په چې د روانې شنبه په ورځ په پام کې دی تر بلې خبرته وزنډوي. حماس ویل اسرائیل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سره روانه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چاوان یانس لایرک نن په جنیو کې خبریال ته ویل چې د اداره توریدل چې نوربان پوګدو کې غزې ته د خوړو درملو او موقتو اسګونځایونو په ګډون د تجهیزات او مرستو رسول کچا لوړ کړی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وسی کندز کې 14 مرګ جوړه ولې ده
دغه 14 کې ولې چې تلفون ډیر ځان دی.
د ناوی د کډوال شورا افغانستان کې خپل بشری مرستې دروي.
د څوک نشته چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکړي.
او اوروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
د خدمات کې ډیر دغه راغلي موږ چا راغلي دي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
دشیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې 14 د طلب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نو ټپین کړی دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک د ویڅنګ مخته شوې ده چیرې چې د طالبان د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو بانکي معمولو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي رډیو ته د وژل شوی شمیر لسوار لسوتر ولسوتن خو دلې دی. د پیغینی شیدان هم وای 14 درنه به او ممکن تلفات هم ډیر وي. دی وای د 14 سیمه طالب زوکونو کال بند کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیغ مسولیت روسا چار نه دی بنلای. نور جزئیات د اکرام الاکرام پراپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک دیوی څنګه مخې ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطنه نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوی شمیر لسوار لستر ولستنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وای پیښه شاوخوا اته بجې رامنځته شوه. دوی وای د 14 غاک تر لری لورو زاین واوریدل شوی چې لاملې خای درانه تلفات اوختی وی. د کندوز خاري اوسیدونکو د پیښه یعنی شاهد چې نغواړي نومي پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخته یو انفجار وشو. د انفجار کې ګڼ شمیر مجاهدین چې راټول شوی خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمیر مجاهدین زخمیان شوی دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوی او هیڅ چاته حالت د تګ اجازه نه ورکوي. د وایل له 14 وروسته ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښه سیمه ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمری قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوي دي. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شوی پیښو مسؤلیت تر ډیره داعش وسلوالو منلې دي. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یو ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2023 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سربرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ بریټ مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پرم دې موضوع می د جمهوریت نظام د وسلوال ځوکونو بیان خغلی اجمل عمر څخه و پختل چې دا ډول پیخي د څخ کارندوی کوي.
وګوره دا لومړنی پیخ هم نه دا ورسته پیخ هم نه دا پس د دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلی دي دوی هغه کم ډاټ کاذب ډاټ چې ولستا او نړیوالو ته ورکړی او فهمه ته دا کم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل د ترلاسه کوي. پدې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغه نه ګټه پورته کوي یغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړي پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پولیس اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتي چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت په لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت او پدې چې په جمهوریت کې یوازنې دله چې امنیت غواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله چې ورسېږي افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کبه دا ډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورسته وي دا ډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت ادا وی چیږي نه غولې شي
تاسو ګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حل تنشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او داغي ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت غواخه هم دوی خپلو ولی اوس کوم حالت چې دی اوس په افغانستان کې متعدد تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی غواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تامین دلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نه کولای شو
او ورسته کې چې موږ حساب کراته وي چې دا تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه کله دا ډلې موجود وي یا د ډول 14 بیا کې دا به څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقاً د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخ چې یو غواخ متوجي ولی دا غواخ پاکله باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې خبره وتل ده اوس عملاً کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي کله چې په پوځي لحاظ یا استخباراتي لحاظ یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حتی رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
خغلی اجمل مرشنواری چې موږ سره مرکه کړی و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سی د ویلي چې د امریکا د بارنو مرستو د زندې دولمل اردی چې په یو شمیر ودونو په زنګړی ډول افغانستان کې خپل بشیر مرستې ودروي ان ار سی پی و بین کې ویلي د لمړی ځل دی چې دوی باید خپل رواني او بیړنۍ بشیر مرستې چې د جګړو طبي پیحو او بيزي کې دولمل خدمتمنو زرګونو خلک ته رسیدي وزندوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت پرسیدو سره یو اجرایی فرمان صادر کړ چې د نوی ورځ لپاره د افغانستان په ګډون په وادونو کې دغه واد بهرنی مرستې بدرولې نو موږ ویلی چې د امریکا بهرنی مرستې او د غوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون لري اوس میرا افغانان اندېښمن دي چې د بشیر مرستې په کمیدو سره به استونزې لا ډېرې شي نور حال د دې سپوږمې راپور کې
د امریکا د بهرنی مرستو د بندیدو او افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د بشری فعالیتونو د کمیدو او ان بندیدو وروسته یو شمیر اړمن افغانان اندېښمن دي چې په دې سره به د دوی ستونزې لا پسې زیات شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نورستان ازادي رادیو ته وویل
دلته اقتصادي وضعیت زموږ ډیر زیات خراب دی چې نه خوراکي توکي شته او نه جمع هم دی یخنی هم دی ډیر زیات یخ هم دی او خوراکي توکي ډېر په لوړه بیه کې هم دي او هیڅ کار روزګار ژوند نشته چې پر دې نړیوالو مرستو باندې دوسره هم ډېر زیات حالات خراب شوي دي او بيخي بیګاله ډوډۍ موږ هم نه لرو موږ په دغه هله ژوند کړو چې سبب حالات خشي بل سبب خشي حالات ورستر بلې بيخي بس کنټرول نه وځي
ورته وخت کې عرفان الله هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د خپل لسکسیزه کورنۍ نفقه نشي برابر ولای
د ستوک نشته چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکړو او تقریبا چې وته لس فامیل لرمه او بيخي خراب یو د بیګاله د ډوډۍ درک نه لرو. نن څلور ورځې مخکې کور ته یو ډاکټر راغله چې هغه پیس هم په پیسې هم پاتې وي، او دوه درې ورځې بیا هغه عریضه را باندې وکړه برحاله دولت کې. درې څلور ورځې سره پروت وم، هغې نه وروسته چې راخوش شوم بیا ما خپل کور چې ما کوم چې د کور لوښي وه هغه خرڅ کړم. همدارنګه ډېر سخت مشکلات سره مخ یو، او نړیوالې مرستې هم نشته دی بهرنۍ په الحال، بس هغه هم بندې شوي دي، او دلته داسې څوک نشته دی چې موږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې نورستان او عرفان الله نه دي، بلکې ډیری افغان کورنۍ له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په همدې وضعیت کې تازه د ناروې د کډوالو شورا NRC چې د نړۍ له سترو بشري سازمانونو څخه دی، د دوشنبه په ورځ د فبروري میاشتې په 10مه اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ دی چې په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې خپلې بشري مرستې ودروي. NRC په یو بیان کې ویلي چې دا لومړی ځل دی چې دوی باید خپلې روانې او بیرنۍ بشري مرستې چې د جګړو طبیعي پیښو او بې ځایه کېدو له امله اغېزمنو زرګونو خلکو ته رسېدې وځنډوي. بیان زیاتوي چې NRC د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه بشري کارکوونکي له دندو لرې کوي، او ډېر ژر به د امریکا لخوا تمویل شوې ژغورونکې بشري مرستې په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې هم بندې شي. NRC ویلي چې یوازې په 2024 کال کې د امریکا د تمویل له لارې 1.6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وقت پر رسیدو سره یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د نوي ورځو لپاره یې د افغانستان په ګډون په هیوادونو د دغه هیواد بهرنۍ مرستې ودرولې. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبینو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفیږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. یادونه ده چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل. دا مرستې د یو شمېر امریکایي چارواکو له انتقادونو سره مخ وي، او ویل کېدل چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی لري، هغه موضوع چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمشي له حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمته او د خوشي کولو بهیر ونادروي. انټونی ګوترش دا څرګندونه نن وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پروند برمته او د خوشي کولو د بهیر د زندولو د پلان خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ډلې ته خبرداري ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبه ورځ تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمته او خوشې کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزا کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه، او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته او د خوشې کولو بل پړاو به چې در روان شنبه پور اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. لدې اعلان وروسته اسرائیل په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنجه وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشي نشي نو دای به د غزې د اوربند موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ترامپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. ښاغلي ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
له خبرونو ورآخوا
د اورزګان او ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او حتی په سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تم سره سم نه دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصرف بیځای دی. د اورزګان ولایت مخابرات ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت اتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت تاولوړو به څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نستا او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. دی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو به خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. وسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسي وویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګرچا راغلي دي کله نه کې بنې چې په خوا په پرتا ډیر کم دغه کار نه کله په اول سر کې چې کوي وسه ډیر خدمات په خوا په پرتا ډیر کم سوي دي.
د بسم سم کاش خوروره مش په شل واره کې واړی کنه رخيږي مش دغه د غوسه دغه خوښ لر ورورج د شبکې را پاله کې کار نه کوي بسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمه کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې واپل کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمه وسیدونکو بیا وایي چې د دې سیمه خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هر سیمه ته دی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. دغه ولایت دوه وسیدونکو ازادي راډیو ته داسي وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاری موږ یې د غره سر ته یې د غونډۍ لوړ ته پورته خېژو نو بیا خپل مشکل دا وځي.
راغلی مې چې ال تلیفون کار نه کولې انټرنیټ تم لاسرسي نه درلودې ځینې پی ډی ایف کتابو ته ما ضرورت لري چې انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو ال ته انټرنیټ خوڅه حتی د اړیکې نیول لپاره یعنی د جنگوهلو د لپاره موږ لوړ غونډې ته لوړ ځای ته خېژو ترڅو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته شاته پدې راغلی مې چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم ال ته انټرنیټ کار نه راته کوي. موږ غوښتنه دغه ده چې ال ته انټرنیټ نه راته نسب کې ترڅو موږ خپل کور کې د انټرنیټ او د جنگوهلو د لپاره استفاده جنو کو.
بل خو بیا د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت تاتیا سلنه سیمه اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملزین الله فاروقی د اورزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر اورزګان ولایت پر ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیش خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې 80% ځګیش خدمات رسیدلې دي. د ساحه پادتې په اورزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحه دي. ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به له موږ انټرنیټي او ځګیش خدمات
په اورزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري. افغان بیسیم، MTN، روشن او اتصالات. خویوازی افغان بیسیم شبکه ده چی ده اورزګان ولایت دیری سیمی تر پوشش لاندی را وستلی دی. خو سرال دی خلقی لخدمات و رازی ندی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګا
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
کندهار کې مزدوران د کار لنشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځینی مزدوران وایي چې د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي.
د استادان د کارګر ټوله په کار اخته وي او خپل رسنه تنخواه ولري او سم سي کار
ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په چیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژم چې را شروع شوی دی نو وسو دی په دا ژم کې بس کارونه سره سکوت سوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیکار دي، بیکارې سره دا یو نیمه بجا یو بجا وخت دی لري ګر بیکار سره ناس کار نه دی ورپیدا سوی دی وسه پر دا ټول ژم دی که کم بیکار په بیکاری کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کوله بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. شاجی حالتوم داسې سره زوی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مو کې سره.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنې دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم نه خواري سره نه روزګاري شی نسته، د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي، په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ شو زه وچ وړو باندې یاران دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوښتل ته بېخي د رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی راسره سوی د دا اوس پورې ولاړ هلته کارونه و شو دغه یو روزګار و دغه ولاد و هلته بېخي ډېر وخت تېر کړی دلته چې راغلی ولاکه زیر معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي کله نسي پیدا بس بېرته ولاړ سو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو لپاره دایمي کارونه برابر کړي.
د و غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلد ته چراس بیکار یو بدلته همیشته همیشته بیکار کښنستلی اندواله کار نسته. د ولای صدقه غواړي چندواله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي ژوند وکندواله کارګر د پاره کار بس دایمي کار اندواله اختایو بل او سره شخن کینو کارنی نو بر مردل کسا کچھ پجا جرو چنا سی اپ شیدان چو کلا
دا مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناش ته دا ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان ځنی پات دي مونږ دلته د ناش زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د دایرو کې ناش ته برور هر سړی په خپل ماشام روډي پورې اړ دی یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غل دی.
هڅه مو وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیدي. خو دري خبری مجله زموږ همکار خغلی سلطان